یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنور یاس نوري هرکلای کوم. وابه چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د څلورم ځل لپاره د سیمې د څلورو هیوادونو په سفر وتلی دی. په کندوز کې د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو د په کندوز کې د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر په مخ کې د تحسن خیمې درولي دي. پر نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د اقتصاد په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. راپورونه وایي د بلخ ولایت په چاربولاک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نن سهار جګړه شوې ده، او د بشري حقونو د څار اداره وایي د عراق په شمال کردستان سیمه کې امنیتي ځواکونه ماشومان شکنجه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پانه کې ویلي، زلمی خلیلزاد به د جنوري 8 نیټه څخه د همدې میاشتې تر 20 نیټه پورې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړي. د شغلی خلیلزاد د دې سفرونو په اړه جزئیات نه دی ورکړل سوی، خو تر دې مخکې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د استازي په توګه درې ځلې له طالب استازو سره خبرې وکړې. نوموړي همدارنګه سیمې ته په خپلو پرله پسې سفرونو د افغانستان، پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو له مشرانو سره هم غونډې او لیدکاته کړې دي. زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې د دې هیواد د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره وسلوال طالبان او افغان حکومت په خپلو کې د سولې او توافق ته ورسیږي. راپورونه وایي د بلخ ولایت په چاربولاک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نن سهار جګړه شوې ده. د دې ولسوالۍ په تیمورک سیمه کې د محلي پولیسو یو قومندان محمد امان ازادي راډیو ته وویل، د وسلوالو په حمله کې درې محلي پولیس او د پولیسو د ځنګړو قطو درې غړي وژل شوي دي. محمد امان زیاتوي، خود بلخ د امنیت قمندانې مسولانو بیا د دې پیښې په اړه لتویلو ډډه کړې ده. د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد افضل حدید وایي، په چاربولک کې د ترسره شوې جګړې په نتیجه کې هم وسلوالو طالبانو هم افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وشتې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت یو دیرش مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په ویلامی کې ویلي چې د عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي دي. په دغو یو نوي ځانګړو کماندوي 14 تاروزی او 10 هوایي حملو کې د 900 وسلوالو د ټپ کېدو خبر هم ورکړل سوی دی. دفاع وزارت وایي دغه پوځي عملیات په زابل، روزګان، دایکندي، ننګرهار، کاپیسا، کونړ، بادغیس، هرات، فراه، هلمند، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او فاریاب ولایتونو کې سوی دي. د وزارت په حواله په وژل سوي کې د وسلوالو ځینې مهم قمندانان هم شامل دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. سموږ خلاصه د راډیو اوري. د بشری حقونو د څار اداره وایي د عراق په شمال کردستان سیمه کې امنیتي ځواکونه ماشومان شکنجه کوي. د دې ادارې په خبره دغه ماشومان ځکه شکنجه کیږي چې اعتراف وکړي چې له داعش وسلوالو سره اړیکې لري. په امریکا کې ډیره دغه ادارې په هغه راپور کې چې پرون خپور سو ویلي، له درویشتو هغو زلمیانو سره یې مرکې کړي چې محکوم سوي یا تور ورباندې لګول سوی چې په داعش پورې تړلې دي. د بشری حقونو د څار ادارې ویلي، د دغو زلمیو له ډلې 14 ویلي چې د پښتنو ګرویژنو په وخت کې شکنجه سوي دي. ځینو ویلي چې په برېښنایي کیبلونو، پلاستیکي پایپونو یا د نلونو په ذریعه وهل ټکول سوي دي. څو تنو نور بیا ویلي چې د برېښنا شارټونه ورکول سوي دي. د راپور په حواله د عراق د شمال په کردستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا دغه شکنجې په 2012 او 2013 کلونو کې سوي دي. د کردستان د محلي حکومت یو سلاکار دیندار زیباری دغه داوی رد کړی دی. د واشنگټن پوسټ ورسپارنې یو خبريال چې اتلس میاشتې په ایران کې بندي وو، د امریکایي وی محکمې ته وویل چې د د نیول کېدو هدف پر اټومي موضوع د مذاکرو لپاره پر واشنگټن یو ډول فشار راوستل وو. جیسن رضایان پرون د تهران پر ضد د $2 million دعوه پر مهال شاهدي ورکړه. رضایان ویل لده تحقیق کوونکو مجبور کړ چې اعتراف وکړي چې ګواکې جاسوس دی. د زیاته کړه د غیرانی تحقیق کوونکو ورته ویل چې امریکا هغه څه چې غواړو راکړي دی به خوشی سي. جیسن رضایان چې پلار یې ایرانی او مور یې امریکایی ده، د دواړو هیوادونو تابعیت لري. دوی په تهران کې د نیول کېدو پر مهال د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د دفتر مسؤول و. رضایان د 2014 میلادي کال د جولای پر 2 ونیول سو چې 18 میاشتې یې په زندان کې تیرې کړې. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ادعا وکړه چې د امریکا او مکسیکو پر پوله بشري بحران روان دی. ملت ته د ډونالډ ټرمپ د تلویزیوني وینا هدف پر دغه پوله د دیوال جوړولو د هڅو ګړندي کېدل او د حکومت د ځینو برخو د 18 ورځني پرچاو پای ته رسېدل و. په کانګرس کې ډیموکراتانو پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی او غوښتنه یې ورڅخه کړې چې د فدرال حکومت تړل سوي برخې دې بیرته پرانیزي. د حکومت د ځینو برخو تړل کېدل د دې سبب سو چې په سلګونو زره کسان بې معاشه کار وکړي. د ولسمشر ټرمپ نننۍ وینا ښیي چې د امریکا په سیاست تونه کې څومره کړکېچ ستنه. په ځنګړي ډول وروسته لاغې چې د نومبر میاشتې په انتخاباتو کې دیموکراتانو د کانګرس د استازو په جرګه کې اکثریت وګټل. ولسمشر ټرمپ د کانګرس څخه د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د نږدې $6 میلیارد غوښتنه کړې، خو دیموکراتانو یې مخالفت کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه ملازدی رادیو واوریدل کده. ازین نور خبرونه وړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد د څلورم ځل لپاره د سیمې د څلورو هیوادونو په سفر وتلی. هند، چین، افغانستان او د غراز پاکستان، هدف یې څه دی؟
زما په فکر باندې زلمی خلیل زاد غواړي د افغانستان په اړه، د افغانستان د سولې په مسلې کې د ځینې هیوادونو تشویشونه راپکړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو کارپو سره خبرې کړې دي. په کندوز کې د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو د کندوز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې وتړلې.
دوم قدم زمونږ لوې لارې دي، لارې بندو تر هغه پر چې عدالت ته ورسېږي.
د هلمند تاریخي آبادات د نه پاملرنې او غصب له امله ویل کېږي چې د لمنځه تلو په حال کې دي.
ولې دلته پر مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندۍ تاریخ دی چې موږ ورته ګورو ورځ په ورځ ویجاړیږي او نړیږي.
دا به هم واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره شپه ملت په وینا کې یو وار بیا په دې ټینګار وکړ چې له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو لپاره باید کانګرس ورته $15.1 میلیارد ومني. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په امراسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې سولې د روانو هڅو موضوع ته. د افغانستان د سولې په خلین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د څلورم ځل لپاره د سیمې د څلورو هیوادونو په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې زلمی خلیل زاد دغه سفر له هند پیلوي او ورپسې چین، افغانستان او دغه راز پاکستان ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد په دې سفر کې چې د دې میاشتې تر 28 به دوام کوي د دې هیوادونو له چارواکو سره په کتنه کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سیاسي حل لارې لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې کولو ته اسانتیاوې رامنځته شي. دا موضوع زموږ خبریال یوسف زدران تعقیب کړی ده. د کابل په سټډیو کې را سره دی زدران صاحب. د زلمی خلیل زاد سیمې ته د سفر په اړه، د زلمی خلیل زاد تر اوسه پورې په کابل کې چارواکو څه ویلي دي؟ د امریکا سفر د بهرنیو چارو وزارت د امریکا خو په دې اړه یو اعلامیه خبره کړې ده.
بله نوري صاحب، له هغې یوه ورځ وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند صدر اعظم سره په افغانستان کې د همکارۍ په اړه خبرې وکړې، د افغان سولې لپاره دغه هیواد ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته خپل څلورم سفر له هندوستانه پیل کړی. دا لومړی ځل دی چې د سولې د هڅو په ترڅ کې خلیل زاد له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې خلیل زاد به له هندوستان څخه وروسته چین، افغانستان او پاکستان ته هم ولاړ شي. په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د سیمې څلور هیوادونو ته دا سفر به د روانې جنوري میاشتې تر یوویشتمې نیټې پورې دوام وکړي. ویل کیږي چې د دیارلس ورځو په دغه سفر کې به ښاغلی خلیلزاد د افغان ستونزې د سیاسي حل په خاطر د یادو هیوادونو له لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد د همدې هدف خاطر د لیندۍ د میاشتې په دولسمه نیټه هم د اتو هیوادونو په سفر تللی وو او په ابوظبي کې له طالب استازو سره درې ورځنۍ ناسته درلوده. په دریم ځل دغه سفر کې نوموړی پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته تللی وو. د افغان سولې په برخه کې د پاکستان پر رول تل ټینګار شوی، خو د خلیلزاد په دغه دوره کې د لومړي ځل لپاره د شاملو دوه هیوادونو له ډلې چین له پاکستان سره خورا نږدې خو هندوستان خړې پړې اړیکې لري. د افغانستان د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار بیا هغه هیوادونه چې خلیلزاد ورته سفرونه کوي د افغانستان په ستونزو کې ښکیل هیوادونه ګڼي، وایي دا هیوادونه په یوه نوې ډول د افغانستان په سوله کې خپل رول لوبولی شي. خو نوري صاحب له دې ټولو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې امریکا د سولې لپاره د افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې د خاتمې په داسې لاټه کې ده چې ټولې خواوې په خپلو کې سره کینی او هر افغان خپل حقوق ولري. بله نوري صاحب.
بله زتران صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ویلې دی، امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ورځ په اعلامیه کې ویلي دي چې خلیلزاد به خپلو هڅو ته هماهنګو هڅو ته دوام ورکړي تر څو افغانان وکولی شي چې دغه په دې هېواد کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره حل لارې ولټوي. له دې مخکې هم زلمی خلیلزاد هڅه کړې چې طالبان قانع کړي چې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره کښېني. تر اوسه یې درې ځلې ورسره کتلي وو او په پام کې وه چې نن هم د قطر په مرکز دوحه کې بله غونډه وشي، خو د طالبانو سرچینو ویلي چې دا غونډه د اجنډا د موضوع د خبرو د اجنډا پر سر د ځینو اختلافاتو له امله لغوه شوې ده. زدران صاحب، په عین حال کې چې زلمی خلیلزاد د سیمې څلورو هیوادونو ته په سفر وتلی دی او دغه سفر یې هم له هنده پیل کړی دی، د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی چې په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس هم دی، پرون پاکستان ته تللی، د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی وو او دغه راز نن هم په پام کې ده چې د دې هیواد د ځواکمن پوځ له مشر قمر جاوید بجوا سره هم وګوري. د دې سفر په اړه مو څه اورېدلي دي، څه راپورونه ورکړل شوي چې کومې لاسته راوړنې لري که نه؟
یو مهم موضوع ته مو اشاره وکړه، د افغانستان د سولې په برخه کې دغه سفر ته خورا نیک او مهم نظر ځکه کتل کیږي چې عمر داوودزی د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازه هم دی، هغه د سیمه ییز اجماع د جوړولو په برخه کې په تیرو هم د سولې برخه کې کومې هڅې روانې دي. هغه د سفر پاکستان له پاکستان هم ځکه پیل کړی چې ویل کیږي د افغانستان د سولې په برخه کې دغه هیواد رول خورا ځانګړی او مهم دی. نو لکه تاسو هم چې اشاره وکړه، دغه سفر ته پاکستان کې هم لوړ نظر کتل شوی دی. د سفر لیده ته هم د هیواد د بهرنیو چارو وزارت شاه محمود قریشي سره د لیدو کتو پیل شوی و. بیا تیر ماښام ناوخته هغه چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي د هغه هیواد یو مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن سره لیده کاته شوی و. د سفر څلور ورځنی دی او تر ډیره د افغان پلاوی ټینګار په دوو خبرو کې په دې و چې پاکستان هغه ژمنه پوره کړي چې ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان د علماو ګډ کانفرنس به د افغانستان د سولې په برخه کې یا په افغانستان کې د روانې جګړې په برخه کې جوړوي، چې له دې وړاندې دوی دا ژمنه نه ده پوره کړي. نو پاکستاني غاړې هم ورته د سولې په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی، خو دا سفر درې ورځې لا نور هم دوام کوي او ټاکل شوی چې دغه هیواد له مهمو چارواکو سره وګوري. تر دې دمه د افغانستان د پلاوي غوښتنه د سولې او د علماو ګډ کانفرنس جوړول دي. بله
بله زدران صاحب، مننه. عمر داوودزی سره مخکې لیدې چې دا سفر پیل کړي مو مرکه درلوده چې او ورڅخه مو پوښته چې له دې مخکې هم ډېر سفرونه شوي دي، تاسو څومره هیله من یاست چې په دې سفر کې به وکولی شئ چې خپلې غوښتنې لاسته راوړئ؟ ده وویل چې د ده هڅه به دا وي چې د پاکستاني چارواکو سره وغږیږي چې دوی اوس عملا د سولې په برخه کې څومره همکاري کولی شي. دا موضوع به هم تعقیبوو. خو تاسو د خلیلزاد د سفر په اړه دا چې د سیمې څلورو هیوادونو ته په سفر وتلی، له هند پیل کړی، بیا وروسته چین ته ځي، افغانستان ته ځي او بیا هم پاکستان ته ځي، هدف یې څه دی؟ د نجیب ننګیال سره غږېدلی یاست. ښاغلی ننګیال، د دې سفر د هدف په اړه وایي چې ولې دا ځل هند او چین هم پکې شامل شوی دی؟
زما په فکر باندې زلمی خلیزاد غواړي د افغانستان په اړه د افغانستان د سولې په مسالې کې د ځینې هیوادونو تشویشونه رافه کړي. تر دې مخکې دای روسیې ته تللی و او دا دی اوس چین او هندوستان هم په افغانستان کې یو ځانګړې علاقه لري او د افغانستان وضعیت دوی تشویش لري د دغه وضعیت په اړه. نو فکر کوم د هماغه د رافه کولو دپاره دی غواړي چې یو اجماع رامنځته شي. مثلا هندوستان شاید اندېښنه ولري چې د طالبانو سره سولې کې داسې خو به نه وي چې هندوستان منځوي کېږي او د افغانستان سیستم یا د افغانستان حکومت بیا د پاکستان طرف ته تمایله غورځېږي، یعنی د هر څه د پاکستان په ګټه راوڅرخي. دغه تشویشونه شاید دوی ولري. همدغسې چین په افغانستان کې د امریکایانو د حضور نه تشویش لري، د داعش د موجودیت نه تشویش لري، روسیې هم کټ کټ تشویش درلوده. نو د دغه تشویشونو د رفع کولو دپاره دا ډېر ضرور ده چې د سیمې هیوادونو سره ناسته وشي او د افغانستان د سولې په پروسه کې دوی سره په زیات خبرې وشي.
نو ننګیال څه فکر نه کوي احساسو دغه تحلیل ته په کتو داسې یو تصور کېدلی شي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې تر یو حده بریالۍ دي او اوس اړتیا ده دغه ده چې د سیمې د هیوادونو هغه کوم اندېښنې چې دي هغه هم رفع شوي وي او بالاخره د سولې پروسه نهایي شوي او وروستۍ شوي وي. همداسې تحلیل کېدای شي
پرمختګ شوی ده. طبعا هغه پخوانی حالت کې نه یو، په کوم حالت کې یعنی کنګل مات شوی ده. د سولې پروسه تر یو خاص حد پورې رسیدلې ده، یعنی که تام مزل پاتې ده د لاره به مخکې هم کافي ستونزې ولري خو نهایي نه ده. تر هغه کچې پورې چې دوی تر څو د سیمې هیوادونو اجماع موجوده نه اوسېږي نو بیا د سولې پروسه بریالۍ کېدلی هم نه شي. هر وخت تخریب کېدای شي او هر وخت تاسو پوهېږئ طالبان هم په خپلو تصامیمو کې هغه څه چې خپلواک نه دي، یعنې دوی هم له نورو ارتسونو نه دیکټیټ کېږي او طبعا چې کله د خبره تر دغه کچې پورې وي نو بیا نور هیوادونه په دغه پروسه کې تشویشونه لري.
د سس چارو کارپور نجیب ننګیالو چې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر د هدف په اړه خپل نظر سره شریکو. ښاغلي خلیلزاد دغه سفر له هند پیل کړی دی او د دې میاشتې تر 23 به دوام کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه یوسف خان زدران اوروي.
نن سهار له بلخ څخه تر استانبول او اروپایي ښارونو لومړنی هوایي دهلیز پرانستل شو. په مالی او بانکي برخو کې د ولسمشر غنی د سلاکار د عامه اړیکو مسؤل سمیر رسا ازادي راډیو ته وویل په لومړنی پرواز کې نن له بلخ څخه اروپا ته 15 ټنه وچه میوه صادره شوه. ښاغلی سمیر وایي په اونۍ کې به دا ډول دوه پروازونه له بلخ څخه ترکیې او د اروپا ځینو ښارونو ته د ترکیش هوایي شرکت لخوا ترسره شي. نوموړی وایي د هوایي دهلیزونو د پرانستلو رئیس له افغانستان څخه 15,400 ټنه صادرات شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وی په هیواد کې د جلغوزیو د صنعت پراختیا ته هڅې ډیری کړې دي. د دغه وزارت څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د تیر کال رئیس د جلغوزیو د صنعت په برخه کې مهم او اغیزمن ګامونه اخیستل شوی دي. د کرنې د وزیر نصیر احمد دورانی په وینا چین ته د جلغوزیو د صادراتو له پیلېدو سره جلغوزیو ته پاملرنه ډیره شوې چې ورسره دغه صنعت هم د غوړېدو پر مخ روان دی. دی وایي همدا اوس 150 ټنه نور جلغوزي هم د صادرولو لپاره چمتو دي. د کرنې وزارت وی ترکیه هم د افغان جلغوزیو د پیرېدلو لیوال التیا لري او ټاکل شي به ډیر ژر هغه واته هم د صادراتو لړۍ پیل شي. او نن د کابل په بازارونو کې د زینو توکو هم د بي په دې ډول دي. د اوړو یو 50 کیلو بوجي 1,310 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجي 1,320 افغانۍ، د وریجو یو درې نیم منې بوجي 2,000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1,000 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. اوس هم یو نړیوال موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ادعا وکړه چې د امریکا او مکسیکو پر پوله بشري بحران روان دی. ملت د ډونالډ ټرمپ د تلویزیوني وینا هدف پر دغه پوله د دیوال جوړولو د هڅو ګړندې کېدل او د حکومت د ځینو برخو د 13 ورځنۍ پرچاوي پای ته رسېدلو. دا موضوع زما همکاري فرشته جلال زی تعقیب کړې دلته په سټډیو کې راسره دی. فرشته جان، ډونالډ ټرمپ له مکسیکو سره د دیوال غوښتنه په امریکا کې د جرمونو له زیاتوالي سره هم وتړله، په دې اړه یې دقیقا څه وویل؟
او نوري صاحب مننه ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ څخه دغه خبرې کولې او احساسي خبرې وکړې. هغه وویل چې له ډیرو داسې کورنیو سره یې لیدلی دي چې هغوی په امریکا کې د مخدرو موادو او د سپکو جرمونو له امله مړه شوي دي. د مکسیکو سره پر ګډه پوله د دیوال جوړول د امریکا د جمهور رئیس د انتخاباتي کمپاین یوه اساسي ژمنه وه چې په 2018 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د ګټلو لپاره له خلکو سره کړې وه. هغه بیګا د کانګرس پر دیموکراتانو غږ وکړ چې له مکسیکو سره دیوال که جوړ سي نو په امریکا کې به د یوه امنیتي او بشري بحران مخنیوی وسي. ټرمپ وویل چې پر دې پوله د غیر قانوني مهاجرینو تګ راتګ په امریکا کې د مخدرو موادو او جنایي جرمونو یو اساسي عامل دی. ټرمپ بیګه پوښتنه وکړه چې وای د څومره نورو امریکایانو وینه باید توی سي چې کانګرس دا کار وکړي. ډونالډ ټرمپ له کانګرس 15.1 میلیارد ډالر غوښتي چې له مکسیکو سره پر پوله دیوال باندې جوړ کړي او د پوینه امریکا ته د مکسیکو پر پوله د غیر قانوني مهاجرینو د تیرېدو مخنیوی وکړي. خو د انتخاباتي کمپاینونو په وخت کې خلکو ته ویلي چې له مکسیکو سره به داسې دیوال جوړوي چې پیسې به یې مکسیکو ورکوي. ډونالډ ټرمپ به د دیوال د طرحې جوړولو او د سیمې د کتنې لپاره د پنجشنبې په ورځ دغه سیمې ته هم ورسي.
د ټرمپ د دغه وینا په عکس العمل کې دیموکراتانو څه ویلي دي په کانګرس کې دیموکرات استازو؟
د کانګرس دیموکراتانو ویلي چې ټرمپ د خپل سیاسي ګټې لپاره د خلکو د ویرولو هڅه کوي، یا په بل عبارت د داسې ویرونکو مسلو له مطرح کولو سره د ځان د ګټې لپاره د تاکتیک په توګه کار اخلي. په کانګرس کې دیموکراتانو پر ټرمپ انتقاد کړی او د هغې غوښتنه کړې چې د امریکا د فدرال حکومت تړل سوې برخې دې بېرته پرانیزي. نورې صاحب، تاسو ته معلومه ده چې نن 13مه ورځ ده چې د امریکا د فدرال حکومت یو برخه فلجه ده، اصلا کار نه کوي. ډېرې ادارې او سلهاو زره مامورینو معاشونه نه دي اخیستي او بې برخلیکه پاتې دي. د امریکا د کورنی امنیت اداره، مثلا د خزانې وزارت، د عدلیې وزارت او داسې نورې ډېرې مهمې ادارې دي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې که دیموکراتان وغواړي په 45 دقیقو کې به دا ستونزه حل شي. خو د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشر نانسی پلوسی چې دا دیموکرات ده، ویلی دی چې ډونالډ ټرمپ د وضعیت غلط تعبیر وړاندې کړی او پر هغه یې غږ کړی دی چې حکومت دې بیرته د فدرالي حکومت د بیرته پرانیستل کېدو لپاره دې زمینه برابره کړي او د زرګونه فدرالي مامورینو معاشونه دې اجرا کړي، ځکه داسې مامورین شته چې هغوی اصلا نه پوهېږي چې د دوی معاش به څه وخت ورکړ سي، ځکه دا نه ده معلومه چې د حکومت دغه بندیز به تر کومه پورې ادامه پیدا کړي. په سنا کې د اقلیتونو مشر چک شومر وویل چې ټرمپ د سپینې ماڼۍ له باغچې وه یو داسې بحران را مخکې کړ چې په خپله اداره کې د روان کړکېچ څخه د خلکو پام په بله کړي. دوی دواړو پر ټرمپ غږ کړی دی چې دغه د فدرالي حکومت کاربندي دې پای ته ورسوي، د مامورینو معاشونه یې اجرا کړي او ویلي دي چې پر دیوال بیا خبری سره جاری وساتي.
بله فرشته جلال زله، تاسو نه مننه. قدر من اردوونکو، و امر دل چې امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیرش په ملت په وینا کې یو ور بیا ټینګار وکړ چې تر هغه پورې به د امریکا د فدرالي حکومت قسمی ادارو تړل کېدل له خلاصې دو سره موافقه ونه کړي چې کانګرس دته 15.1 میلیارډ ډالر د مکسیکو سره د دیوال د جوړولو لپاره ونه مني.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د افغانستان د ترسره شوو د ولسي جرګې د انتخاباتو لانجې ته ځو کندز ته ځو. په کندز کې هم د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو نن د دې کمیسیون دروازې د اعتراض په توګه وتړلې. معترض کاندیدان انتقاد کوي چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې درغلي شوې ده او باید سمې رایې له غلطو رایو جلا شي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې رپورټ لري.
په کندز کې د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو د تحسن خیمې په درولو سره په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیونونو دروازې وتړلې. دغه معترض کاندیدان وایي چې باید بایومتریک شوي رایې له غیر بایومتریک شوو رایو څخه جلا شي او دغه راز د کندز د ټاکنو د کمیسیونونو د چارواکو د محاکمې غوښتنه کوي. په کندز کې د ولسي جرګې دوه تنو معترضو کاندیدانو عبدالقادر حسین خیل او عبدالغفور هوتک په دې اړه رسنیو ته وویل:
دوم قدم د منګه لوی لارې دي، لارې بندوو تر هغه پورې چې عدالت ته ورسیږو. د کمیسیون غله دواړه کمیسیونونو مشران څه نوي او څه زاړه د اعتبار وړ نه دي، له معاملو نه ډک دي او معاملې شروع کړي دي.
ما تحریم میکنیم انتخابات ریاست جمهوری را. ما مجبور هستیم که به نافرمانی های مدنی خود اقدام بکنیم.
موږ مجبور یو چې غیر مدنی تحرکات پیل کړو او په کندز کې ولسمشریزي ټاکنې تحریم کړو تر څو چې عدالت تامین نشي. موږ آرام نه کینو او خپل تحسن ته ادامه ورکوو. دغه معترضان خبرداری ورکوي که چیرې په وخت سره د دوی غوښتنو ته رسیدنه ونه شي نو ولسمشریزي ټاکنې تحریم او دغه راز پر غیر مدني تحرکاتو لاس پورې کوي. دوی په کندز کې د ولسي جرګې ټاکنې د اصلاح وړ نه بولي او پر ابطال یې ټینګار کوي. په کندز کې د ولسي جرګې دو تنو معترضو کاندیدانو پروین رحیمی او زرگل عالمی پدیاره وویل
درخواست ما از حکومت مرکزی است که کسایی که در قندوز حق قندوز را خیانت کردند اونا به جزای اعمالشان برسند.
مغل مرکزی حکومت څخه غواړو چې هغو کسانو ته سزا ورکړي چې د قندوز له خلکو سره خیانت کړی دی. حال دا چې د قندوز د ټاکنو د کمیسیون ویډیو هم خپره شوې ده، خو تر اوسه پورې د قانون منګولو ته نه دی سپارل شوی.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات امر کوي. رئیس کمیسیون شکایت باید مجازات شوه اگر در صورتی که به خواسته مردم
کاروند دولتي ارګانونو په وخت سره زموږ غوښتنو او وړاندیزونو ته رسیدنه ونه کړي، په هغه صورت کې موږ په کندز کې د ریاست جمهوری ټاکنې تحریموو. په ورته وخت کې په کندز کې د مدني ټولنو د مشارکت شبکې رئیس عنایت الله خلیق هم له اړوند ارګانونو غواړي چې باید عدالت تامین کړي، ځکه خلک انتخابات غواړي نه انتصابات.
رای باز شماری مجدد شوه در مجموع و همچنان رای بدون بایومتریک باید باطل اعلان شوه.
باید رای له سره وشمیرل شي او غیر بایومتریک شوی رای باید باطل اعلان شي او دغه راز هغو کسانو چې د خلکو له اعتماد او رایو سره لوبه کړې باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. خو هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندز کې د انتخاباتو د کمیسیونونو له چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې د هغوی نظر هم واخلو. دغه معترض کاندیدان خبرداری ورکوي که په وخت سره د دوی قانوني غوښتنو ته رسیدنه ونه شي، ټولې دولتي ادارې او دغه راز د کندز کابل، د کندز شیرخان بندر او د کندز تخار لویې لارې د ترافیکو پر مخ تړي.
په کندز کې د ولسي جرګې د معترضو کاندیدانو د وروستي اعتراض په باب مو واورېدل. دا یوازې کندز نه دی، د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو اعتراضونه کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ترسره شوو ولسي جرګې د انتخاباتو د 22 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شوي دي. کابل هم تر اوسه نه دی اعلان شوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش لیکلي دي چې د پاکستان مثال له یوه سوري نه دوه وارې چیچل دي. د افغانانو افغانان بار بار ځانونه چیچي خو نه پوهېږي چې پاکستان د سولې په برخه کې څه لوبه کوي. له پاکستان دوی بیا هم د سولې په تمه دي. له کندهاره مخلص لیکلی دي چې د زلمی خلیلزاد سفر ته خوشبین یم. دغه راز محمد قاسم زواک بیا له هلمند ولایت لیکلی چې په هلمند کې دوه میاشتې کېږي چې برېښنا نشته او دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. له حکومته غواړي چې په دې برخه کې دغه ستونزه ورته هواره کړي. دا استاد سو پیغامونه چې د افغان بي سیم 813 شمېرې له لارې مو راستولي و، کور مو ودان پیغامونه تل راستوي. اوس به هم د څو تنو اورېدونکو هم پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې پرېښي دي.
تاسو لا پیغامونو
ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د زرول سالین تماس کیم. د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د زرول سالی سره د شمسیانو کوم مرسته کیږي. خدای دې وکړي چې اول خو په پرچو کې څومره وسایل ورکړي، دا په کلی کلی وای څومره سامان چې ورکړي، اوس هغه سامان په کلی کل سوی نه ده. په دې فیصدۍ باندې دقیق اعلان وکړي چې دولت 100 روپۍ فیصدۍ غواړي او بل چې کومې شمسیانې او کومې بیټرۍ او کوم سامان موږ ته دولت را کوي په هغو باندې دقیق اعلان وکړي چې دغومره سامان ورسره درکوي چې هغه هر سړي ته خپل شی ورسیږي. داسې نه چې دا شمسیانې لوګار کې یا په کابل کې یا بل چېرته یا بل چېرته په نورو شمسیانو تبدیل شي، بیا خو په دغه فیصدۍ باندې موږ نورې شمسیانې مخ شتی شو. یو عادي شمسی یوادی بیټری داسي خدای دی وکړي د افغانستان لوړپونی چارواکي شهید دقیق حیات ورته ونیسي او دغه شمسیانی د لوګر ولایت یازري ولسوالۍ د سرحدي ولسوالۍ ته په مستقیم او په خډه ولوسپارل شي. والسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. زبر افغان زابل زحمت کوم د موږ د زابل والی یادمن صاحب چې دغه زابل ته راغلی دی. الحمدلله په زابل کې ډېر تغیرات راغلي دي او خدای یو په ټولو ولایتونو کې دغسې ځوانانو ګمار او دغې خدمت وکړي. یارمل صاحب چې په زابل کې خدمت کړی دی او ولسونه دشکه خوشحاله دي او علماله د خوشحاله دي. په بازار کې تغیرات راغلی، په تغیرات راغلی، په مدرسو کې تغیرات راغلی، په ولسوالیو کې تغیرات راغلی دی. نو موږ ولس ډېر ځینې خوشحاله یو. خدای دې له ده خوشحاله شي. خدای ملګری شي. خدای پامان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي رادیو له پیو استودیو غرمنی خبری خبرونه او د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه د زهرو کاروان در تخبرو. د خبرونه په پیل کې مو د غراس په هلمند کې د لرغونو ساحو په باب یو تفصیلي راپور درلود. د وخت کم خلک په لایکبلې نشو در تخبرولې. په نور خبرونه کې هرو مرو در تخبرو. خو اوس فریبا ظاهر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل سوی چې زلمی خلیلزاد به د جنوري 8 میاشتې څخه د همدې میاشتې 23 میاشتې پورې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړي. راپورونه وایي د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نن سهار جګړه شوې ده. د دې ولسوالۍ په تیمورک سیمه کې د محلي پولیسو یو قومندان محمد امان ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو په حمله کې درې محلي پولیس او د پولیسو د ځنګړو قطو درې غړي وژل شوي دي. خو د بلخ د امنیتي قومندانۍ مسؤلانو د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت یو دیرش مخالف وسلوال وژل شوی دی. د بشري حقوقو د څارې دروي د عراق په شمال کردستان سیمه کې امنیتي ځواکونه ماشومان شکنجه کوي. د دې ادارې په خبره دغه ماشومان ځکه شکنجه کیږي چې اعتراف وکړي چې له داعش وسلوالو سره اړیکې لري. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو خبريال چې اتلس میاشتې په ایران کې بندي وو د امریکایي وی محکمې ته وویل چې د ده د نیول کېدو هدف پر اټومي موضوع د مذاکرو لپاره پر واشنگتن یو ډول فشار راوستل وو. جیسن رضایان پرون د تهران پر ضد د $2 میلیونو دعوا پر مهال شاهدي ورکړه. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ادعا وکړه چې د امریکا او مکسیکو پر پوله بحران بشري بحران روان دی. ملت ته د ډونالډ ټرمپ د ټلویزیوني وینا هدف پر دغه پوله د دیوال جوړولو د هڅو ګړندې کېدل او د حکومت د ځینو برخو د اتلس ورځنی پرچاو پای ته رسېدل دي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد النافی همت موتاسته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د افغانستان لشي مواد سره د مبارزه وزارت پالیسی نوې مسوده څېړو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د افغانستان په دوه هوایي ډګرونو کې 8 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړی پیخه کې د شیشي په نوم 4 کیلوګرام نشي مواد هغه مهال ونیول شول چې پر 4 دسمنونو باندې مخل شوی او په پام کې بچي د حامد کرزي هوایي ډګر لاري له هیواده د باندې قاچاق کړی. په دوهمه پیخه کې 4 کیلوګرام نشي مواد هغه مهال ونیول شول چې په یو سفری باکس کې ځای پر ځای شوی او په پام کې بچي د کندهار هوایي ډګر لاري هند ته قاچاق کړی. د یادونې وړ ده چې د دې پیښو په اړه درې تنه نیول شوي او وروسته عدلي او قضایي درو ته معرفي شوي دي. په هرات ولایت کې لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو 3.5 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د هرات د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته وویل لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو د هرات په څلورمه ناحیه کې د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې 4.5 کیلوګرامه نشي مواد ونیول، چې 20 کیلوګرامه یې چارس او 3.5 کیلوګرامه یې تریاک ول. د یادونې وړ ده چې د دې پیښې په اړه تر اوسه پورې څوک نه دي نیول شوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز نږدې 30 تنه مجازات کړل. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادۍ رادیو ته وویل د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو 9 کسان د 13 قضیو په اړه له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر یو کال پورې په بند باندې محکوم کړل. ښاغلی موحد زیاتوي له دې کسانو څخه ځینو یې د هوایي ډګرونو له لارې د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال نیول شوي دي. دغه ډول تیرونی هم له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو 25 کسان تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. په کابل کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 3.5 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت لخوا رسنیو ته استول شوی راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل په دسپیچری سیمه کې 455 کیلوګرامه چرس ونیول، چې د پیازو په بوجۍ کې ځای پر ځای شوي او په پام کې بچي کابل ښار ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې 3 کسان د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو 12 کیلوګرامه هیروین هغه مهال ونیول، چې د کالویو په بکسونو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې بچي له بدخشان څخه د بغلان له لارې کابل ته قاچاق کړي. په نیول شویو کسانو کې 2 ښځې او 1 نارینه شامل دی.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي د نوي مسودې په اړه راپور لرو.
وقایع صرف الته په کار نه چیرته چې مواد مخدر شته، وقایع هر هغه ځای کې چې انسان موجود دی هلته باید وي، تر څو خلک د دې مشکل نه باید بچ.
په دې اړه هم راپور لرو چې د کندهار په ځینو کلیوالو سیمو کې نشه یي مواد ښکاره خرڅیږي.
د وطن مشران او حکومت اول دغه د وطن ساکان پسواخې یا مخنیوي وکړي، کنین خو به موږ دغه در په درې 15 نور پخته کیږي، 500 پخته کیږي.
د میراثي احتیاط په اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه لرو.
کوم مور چې امیدوار وي او هغه استعمالي دغه کوچنی هم پرې اخته کېدلی شي مدد کېدلی شي.
د روزګان ولایت اوسیدونکي سات محمد وایي چې په یو ورځ کلنۍ کې په نشو اخته سو.
مجبن ډیر تاریخ دی، مجد خو روزګار د جامله سوسای کې د ټولو مسلمانانو سره د مسلمان چې جوخته پاک په دیاپات نه اخته کی.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
پرونی خپل میرمن پر کوچنی خبره نه حق وواله، بیچارهګی هیڅ ګناه نه دلوده، میرمنې د تلډار څه نه سوای ویلای.
اوس ته خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نشي موادو د غشتنې کمولو پالیسي نوې مسوده چمتو کړې ده. د نشي موادو وزارت د نشي موادو د غشتنې راکمولو رئیس ډاکټر ناصر شریفي ازادي رادیو ته وویل دا پالیسی درې عمده برخې لري چې تر ډېره حده پر وقایه باندې ټینګار شوی دی. د نشي موادو کارپوهان په افغانستان کې د محتاجینو ډېروالي ته په کتو سره دا پالیسی یو اړتیا بولي او زیاتوي چې باید ټولې دولتي ادارې د دې پالیسی د عملي کولو لپاره په ګډه کار وکړي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د معتادینو ډیروالی او د نشي موادو غوښتنې ته په پام سره له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو د نوي پالیسي مسوده د وزیرانو شورا ته اېد کړه. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفي ازادي رادیو ته وویل د نشي موادو د غوښتنې او زیانونو راکمول او د معتادینو د درملنې لپاره د نورو امکاناتو برابرول هغه موضوعات دي چې په نوي پالیسي کې ټینګار ور باندې شوی دی.
زیات فوکس ما به بخش وقایه هستند که
د نشه مواد او د غختنې کمولو په پالیسي کې پر وقایه باندې ډی ټینګار شوی دی، ځکه چې لګښت یې کم دی. د غډول په دې پالیسي کې د نشه مواد او د زیانونو را کمولو ته هم پام شوی دی. په دې ډول به د هغو کسانو کچه هم راښکته شي چې د نشه مواد او زیانونو سره مخ دي. د دې پالیسي یو برخه ظرفیت لوړولو ته ځانګړې شوې ده. د دې پروګرام په عمل کې دوه سره به د هغو کسانو ظرفیت لوړ شي چې د موتاجینو د درملنې په برخه کې کار کوي. دا ټیم باید په مسلکی او معیاري ډول د موتاجینو درملنه وکړي.
لنشې مواد سره د مبارزې وزارت وایي چې په نوې پالیسي کې به د موتاجینو بیړنوي حالاتو ته په کتو سره دوی ته سرپناوي برابرې شي. لنشې مواد سره د مبارزې وزارت دا مهال له بهرنیو مرستندوی ادارو سره د نشې مواد د غوښتنې کمولو پالیسي لپاره د تمویل پر سرچینو بحث کوي. لنشې مواد سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي په خوانی موین ډاکټر محمد ظفر په هیواد کې د احتیاط وضعیت ته په کتو سره د نشې مواد د غوښتنې کمولو نوې پالیسي یو جدي اړتیا بولي. ښاغلی ظفر زیاتوي، په داسې حال کې چې معتادین نشې مواد ته اسانه لاسرسی لري، نو په کار ده چې عامه پوهاوی او وقایه ته لومړیتوب ورکړل شي.
وقایه که وشي نو بیا خو د مواد مخدر استعمال کمیدای شي، هیڅ مشکل نه ده. ولې د وقایې په څنګ کې تداوی او د اضرارو د کمول دا درې واړه باید یو ځای عملي شي. مصارف هم کم دي نسبت دې نه چې پای تداوی ته فکر وکړو. وقایه صرف هلته په کار نه ده چېرته چې مواد مخدر شته. وقایه هر هغه ځای کې چې انسان موجود دی هلته باید وي، تر څو خلک د دې مشکل نه باید بچ.
د نشې موادو د غوښتنې کمولو پالیسي نږدې لس کاله وړاندې هغه مهال جوړ شوه چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 100,000 کسانو لږ و، خو اوس د معتادینو شمیر خورا ډیر شوی دی. ښاغلی ظفر وړاندیز کوي چې د نشې موادو د غوښتنې کمولو د نوې پالیسۍ د عملي کولو لپاره باید ټولې دولتي او نادولتي ادارې په ګډه کار وکړي.
محمد ایاز تر نکو چې له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د نوې پالیسۍ په اړه راپور راوړوه.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یوالی، ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په جب و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتده فرصت ورده کلیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
اوس به د کندهار ولایت په کلیوالو سیمو کې د نشې موادو د خرڅلاو حال در کړو. د کندهار ولایت ځینې معتادین وایي چې د نشې موادو د خرڅلاو مخه دې ونیول سي. دغه معتادین سیمه ییز چارواکي او قومي مشران له دې عمله پر بولي چې د نشې موادو د آزاد خرڅلاو مخه نه دی نیولې. خو په ورته وخت کې بیا د کندهار امنیتي چارواکي له نشې موادو سره مبارزه له خپلو لومړیتوبونو څخه بولي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
سردار ولی او عبدالرشید د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د نګهان د کلي اوسیدونکي دي. دوی وایي د نشې توکو د پلورونکو له لاسه په نشه اخته سوي او اوس یې ژوند له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ساکیان په ازاد ډول ورباندې نشې توکي پلوري او ځوانان د نشې توکو کارولو ته هڅوي. په نشه روږدي دغه ځوانان له دولته غواړي چې د نشې توکو پلورونکي ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
په کلي وطن کې موږ داسې که نشي او شیان خرڅېږي، دا خلک په خبر دي. نو که دا شیان نه وای په کلي کې، یا تاریخ موږ نه کرلی، یا دا شیان خلکو نه خرڅولی، یا حکومت غږ ورته کولی، یا د کلي مشرانو، یا قومندانانو، یا د شورا خلکو، یا د ولایت شورا، یا د ولسوالۍ شورا، خو هېڅوک ته غږ نه ورته کوي. نو نشي هم دلته تاریخ کره کېږي، هم دا پوډر خرڅېږي، هم هلته خلک کاري.
د وطن مشرانو، حکومت اول دغه د وطن ساکن سوا خي یا مخنیوی وکي کني نو خبره به موږ دغه در په درې 15 نور پخته کیږي، 1500 پخته کیږي.
په اني وخت کې د اجاب عبد الله حتمنوم د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ قومي مشرمنی چې په دغه ولسوالۍ کې نشي مواد ته لاسرسي اسانه دي. اجي عبد الله د دولت غواړي چې د نشي توکو کښتون او د تولید سیمې وجاړي کړي.
چې په ټول افغانستان کې کار بند شي او د روین کارخانه خراب شي او چاغه خراب شي، نو به دا څوک به د چا سره نشي او پر چا به خرڅ کړي. چګر سره نيستې سي او که سړی معاملي وي نو بل ملک ته نه شي تلای کتلی په بستا ولایت کې به یو نفر پسې ځي داسې هر سړی هر بزګر هر خواریکښ به نه شي تلای او دا چې په کلي کې کره کیږي او دالته خرڅیږي دالته جوړیږي دا خو نو نه دا چې یو پنځه کسه پخته دي پنځه نور پخته کیږي
بل خو د کندهار د امنیت قومنداني چارواکي باید د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه د دولت له لومړیتوبونو څخه دا او د هغو کسانو په وړاندې اقدام کوي چې نشي توکي پلوریا بیا هم د کښ هڅه کوي د کندهار د پولیسو بیان زیات درانه وایي چې د نشي توکو د پلورونکو په افشا کولو کې د خلک ورسره همکاري وکړي
او اوس هم دغه لړۍ په دغه شکل باندې د عمل لري په هر نقطه او په هر سیمه کې چې چرته ساکي چرته د مخدره توکو پلورونکو کاروباریان د هغوی د لپاره هم موږ اقدامات کوو د هغوی د نیولو لپاره بشپړ چمتووالی لرو خو بیا مو هم له خلکو هیله او غوښتنه دغه ده چې په مستقیم ډول د خپل امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي
په نشه د روږدو کسانو د درملنې لپاره کم امکانات نشي توکو ته اسانه لاسرسي فقر بی وزلی او کم کاری فرصتونه په نشه داخته کې دوه لوی لاملونه یاد سوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر منځنۍ سپو سربېره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ اوس په د میراثي احتیاط په اړه معلومات درکړو تیبې څلډنې شي چې د مور او پلار اتحاد هغوی پر اولادونو باندې هم نه وړه غیزی کوي په تیر بیا د موتاد میرمنو اولادونو د مور په ګډه کې موتاد کیږي چې ارسي اتحاد بلل کیږي دا چې ماشوم د مور په ګډه کې څنګه په نشوخته کیږي تر زیږدو وروسته نشنو شانې سدي او د جډول ماشومانو درملنه څنګه کیږي په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې پښتلې چې د جډول ماشومانو نشنو شانې سدي
هر یو نشه کولای شي چې دیوې امیدوار مور په خېټه کې ماشوم په نشه روک دی کې کاغه چرس وی کا هیروین وی کا شیشه وی کا هغه دواګان چې د ډاکټرانو د خوانه توصیه کیږي مطلب لکه خواباورې دواګان یا د اعصابو دواګان یا هغه دواګان چې د رواني تکلیفونو د پاره ورکول کیږي الکول یا شراب دا ټول کولای شي چې کوم مور چې امیدوار وي او هغه استعمالي دا غي کوچنی هم پریاخته کې د لښو موتات کې دي
هغه ماشومان سي د مور په ګډه کې موتات سوي نه هیڅ نهاني څه دي
کله چې مور د نشي مواد څخه استفاده کوي مستقیمن د دې په د کوچني یا ماشوم په جو اعضاو باندې تاثیر لري کېدای شي چې ماشوم مرزادي د زړه تکلیفونه وي سره کېدای شي غټ وي کوچنی وي سره دغه ماشومان کېدای شي کم وزن پیدا شي یا مخ کې د وخت نه پیدا شي مړ پیدا شي دا ماشومان او بیا چې کله ماشوم نړۍ تراشي او ماشوم وزيږي به دا اغه نه ورسه هم دوی خپل اراز علائم لري ماشوم خوب کې مشکلات لري چې وی جاړي ډېر نارام وي حمله ور باندې راځي مرګي غوندې دغه حالت پر راځي ماشوم کانګ کوي اسهال لري ماشوم چې د شودین اخلي ماشوم یو رقم شخوال لري ماشوم خوب کې مشکلات لري وي کیږي نه دغه غنخین خنی دي چې کله ماشوم د مور نه پیدا کیږي څلور ساعتونه ورسته تر درې هفته پورې دوام کوي
څنګه کېدای شي و مور تر غوسه نشه پرېږدي ماشوم یې په ګډه کې په نشه اخته نشي
یو مور چې کله نشه کې دینه مخ کې چې امیدوار شي د کوشش وکړي چې خپل نشه پریدي او کوشش دی وکړي چې ماشوم را نوړي یا حامل نشي کاهیان بیا هم حمل واخلي او دا نشه کې کوشش دی وکړي چې هغه نشه مخ کې چې مثلا دوه درې ځل کولا اوس دې کم کې او ځل دې کوي رواني یا خپل د احتیاط د ډاکټر سره د مشوره وکړي تر څو هغه دغه ایوازي دوا چې کوم په ماشوم باندې اوارز جانبي کم وي هغه اوخري او د ډاکټر د هدایت سره سم چلندو کی تر سوې په خټه کې ماشوم محتاط نشي
طبي څېړنې ښیي چې که یوه معتاد مور ناڅاپه نشه پرېږدي نو په ګډه کې معتاد ماشوم ته زیان رسیږي. څنګه کولای شو چې د دې زیان مخه ونیسو؟
په داسې وخت کې په کار نه ده چې مور په یو دم باندې نشه پرېږدي، ځکه چې د دې ماشوم ته زیان اوړي او کېدای شي چې هغه ماشوم سخت شي، د وخت نه مخکې پیدا شي او مړ پیدا شي. نو دغسې حامله ښځې چې ماشوم لري په یو دم باندې د خپل کومه نشه چې استعمالوي نه دی کته کوي. دوی دې کوشش وکړي چې یو رواني ډاکټر سره د هغوی د هدایت لاندې خپله نشه ورو ورو او قرار کته کې او یا د هغې عوضي دوا واخلي، داسې دوا چې ماشوم ته هم ډېر خطرناک او زیانور نه وي او دې ته هم.
هغه ماشومان چې د مور په ګېډه کې معتاد شوي څنګه یې درملنه کولی شو؟
دغه مریضان خپل خاصه تداوی لري. د دې تداوی د نور ماشومان نه په کلی ډول بیل ده. چې کله دغه مین دی وی اول دی دوی کوشش وکړي چې په یو سنټر کې ولادت وکړي نه په کور کې، چې تر څو د دې هغه ماشوم چې کوم مشکلات ورته پیدا کیږي یا قطه دوایي اراز علائم چې کوم پیدا کیږي ورته هغه تداوی شي. مثلا دوی د پاره ارزی تداوی منګل لرو. هغه ماشومان چې د معتاد مور څخه پیدا کیږي او مثلا اختلاج یا پام استلا مرګي یا جټکی ور باندې راځي، دا غوی د فار خپل د جټکو زد دواګانی دي چې په ماین دوز او هغه باندې استفاده کیږي. مثلا کوم ماشومان چې خوب نه لري او نارامه دي، دا غوی د فار خپل هغه کمی دواګانی چې آرام کی او سکون راوړي په خپل مقدار او دوز سره ورکول کیږي. کانګ کوي یا ناست کوي، دا غوی د فار خپل مثلا کوبیزې کړي وي سیروم یا مایات ورکړ شي. د دې کلمو کې هغه کوم مواد غایته چې وی نظر نور ماشومان ته چې په نارمل ډول کېږي د دوی کله کېږي او حتی بعضی وخت دې ته خبره رسیږي چې دغه ماشوم عملیات چې تر څو دغه کلمو نه هغه میکریم یا کوم غایته مواد چې دغه وستل شي. نو بعضی داسې دواګانې باید ورکړل شي چې تر څو پورې د دوی دغه مشکلات حل شي.
د دغه ماشومانو درملنه چې هغه موروثي له مور څخه پیدا شوی وي لوغه ماشومانو سره څه توپیر لري چې تر زیږیدلو وروسته معتاد شوی؟
چې کله د معتاد مور نه ماشوم معتاد پیدا کیږي، دوی خو په اولو مراحلو کې د قطع دوا اراز علائم ښیي چې هغې ته موږ په خپله ژبه کې نیونټل ابسټینسز سندروم وایو، چې هغه تقریبا د څلور ساعتو نه شروع کیدای شي تر درې هفتو پورې دغه دوام وکړي. او هغه ماشومان چې مثلا وروسته معتادیږي، د دې ټولو کې هغه ماشوم وي او که غټان وي، موږ عارضي تداوی لرو. یا عارضي دا معنی چې دوی د کوم عارض علائم چې د دغې نشي نه ورته پیدا شوي هغه تداوی کوو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @rferl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1290 مزنی سپو خبريږي او وسته خاطرې واردی. د روزګان ولایت اوسیدونکو سات محمد لا 28 کالو رئیس نه شکوي. د ویچ په ولس کلنی کې نشه له نسوارو څخه پیر کړه او وس هیروینز کوي. دا چې سات محمد ولې نشو ته مخ کړه او ورسته له څه ډول کړاوونه سره مخ شو، په دې اړه زموږ له همکار شریف الله شرافت سره د زړه خواله کړې ده.
ما نوم سات محمد د بارغزو د کاریز یم. دا د لوسې ولس کالو م په وتاي کې سولم، په وتاي کې بل اخ مال ته پلار مار زور اپس ولي کشران او خرو بیا کلو نه دي. هغه چې په نسوارو لګي از د نسوارو پر سګریټ وخت ازو د سګریټ سبلاړو تاریخ مو وخلات تاریخ چې ملاس کالو ول هغه چې بیا پروینه باندې اختاس ولم په وتاي کې پسې یو ځای مر گزارانه کې د ژوند څخه خدا قدر کستړی ما ما روزګار من دغه سنه ته پر نو وژنه چې وا پلازا د عمل پر د خاص بس د خپل د منځ د په خاطر سره یا ز پر د دوتو به د په خاطر سره په دمدار شپاز ما وا په دغه سوچ چې ال منځ نه سره نه جوړاسته په دغه کې ما وا مډیر پک خرابې وامه چې سمو خلکو ته وګورم ځان ته وګورم بار دی زړه راته لږ څه رسولی ژړ اوسې چې ته یې پلار ته ځان ته وګوره، ته بیا خلکو ته وګوره چې خلک هغه دې په عزت کې دي، ته بې عزته چې کوچنیان له ډبرې درپسې غورځي. ته ویښ کاله نه ویښ کاله کېږي چې زه په نشه اخته سوی یم. ډېر ژوند ورسره تریخ دی بالا، کله د وروره ساخېڅې، کله د موره ساخېڅې. بالا کور ته مو جنجال ورسره چې د یوه شي و د بل شي په پلمه جنیا خو هغه راو دلته پروینه بانیا ور. زموږ ژوند ډېر تریخ دی. موږ د روزګار د جامله سوسای کې د ټولو مسلمانانو سره د مسلمان چې د خدای پاک په دې اپات نه اخته کوي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0199 40 50 40 0199 82 55. او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامي کیسه دا چې د چي حاج اکبر په کلی کې اوسېږي، شډیر مزکی او خوشاله ژوند لري، خو یو ورځ ناڅاپه پریکړه کوي چې له کلی څخه کډه بار کړي. دا چې حاج اکبر ولی د خپل پلار او نکله کلی څخه کډه کوي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزه ته یو ګلاس چای نور هم راواچاوه، څومره ښه خوند یې وکړه.
سمه ده، دا د بل ګلاس چای به هم درته وکړم. د بشیر پلاره، یو خبره مې درته کوله.
ووایه. څه دې ویله؟
له بشیر سره مې څومره ډېر زیار وکړ، علاج مو یې وکړ، نشه یې پرېښودله، خو چې زه ورته ګورم جوړ نه راته ښکاري.
ما خو یې تروسه داسې حرکت نه دی لیدلې، او نه مې داسې خبره ځینې اورېدلې چې خدای مکه بیرته دې په نوشو اخته شوی وي.
ته خو ټوله ورځ له کوره د باندې یې، خدای په کور کې وي. څه چې ورته ګورم نو داسې راته معلومیږي لکه چې بیرته په نشو اخته سوی وي.
نو بشیر څه وایي او څه کوي؟
که ستا په یاد وي، کله چې تازه په نشو اخته سوی وو، نو په کور کې به یې له چا سره خبرې نه کولې، کوشه کوشه به ګرځېدی، پر کوچنۍ خبره به په خیر کېده او ډېر جنجال به یې کاوه.
هو، دغه خوینه خو یې درلودل. اوس خو ماته په کلي کې چا په دې اړه شکایت نه دی کړی.
اول هم چې په نشو اخته سو په کور کې به یې جنجال کاوه، خو په کلي کې به یې له چا سره کار نه درلوده. وروسته کلیوال هم ځنې تنګ سول.
ولې اوس یې په کور کې له چا سره جنجال کړی دی؟
پرون یې خپله میرمن پر کوچنۍ خبره نه حقه ووهله. بیچارګۍ هیڅ ګناه نه درلوده. میرمن یې د ته له ډاره څه نه سوای ویلی. ما ته یې پټ وویله چې په جیب کې د هیروینو پوړۍ وه.
څه شی؟ د هیروینو پوړۍ؟
وکې د هیروینو پوړۍ.
دا خو ډېره بده شوه. ټولې خوارۍ او زحمتونه مو اوبو یوړل. نه پوهېږم چې څه به ورسره کوو.
زما خو داسې خوښه ده چې بیرته یې ډاکټر ته بوزو.
ډاکټر خو راته ویل چې باید دی خپله علاج ته غاړه کېږدي، په زور علاج ګټه نه لري.
نو څنګه وکړو؟ ماشوم خو هم نه دی چې په زور یې راوګرځوو.
بله لار نه لرو، یوازې همدا د زور لاره راپاتې ده. باید په کور کې په زنجیرونو وتړو.
په زنجیرونو تړل یې هم ښه لاره نه ده. ځان ډېر سپک ورته معلومیږي، او تل به څه کوي چې په یوه پلمه ځان له زنجیرونو خلاص کړي او له کوره وتښتي، بیا به څه کوو؟
نو چاره څه ده؟ په کلي کې هم تریاک کرل کېږي او هم هر ډول نشه یي مواد پیدا کېږي. بیرته هغه دی دی او هغه نشه یي انډیوالان.
هی خدای، نه پوهېږم چې اوس به څه ورسره کوو. دا غم مشر زوی دی، ښځه او اولادونه لري.
ښه خیر، زه پوهېږم چې څه وکړم.
څه کوې؟
بیا به درته ووایم چې څه کوم.
حاجی اکبر، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خدای دې خیر کی، څه پیخه ده چې کړه باروي؟
هی هی ملک صاحب، بس خدای دې پر چا سخت ورځ نه راولي.
ته خو دلته شکر دې ښه ډیر جایداد لري. دلته دې د پلار او نکاح دی راو دی را ده، څنګه دا هر څه پری دی او بل ځای ته کړه باروي؟
دې خدای فضل دې چې جایداد او پیسې لرم. کنه مې درلوده نو لدی بلا څخه به مې دې تخت لار هم نه درلوده.
یا راجی اکبر، که ریختی درته وایم، ستا په خبره هیڅ پونه شوم. سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
بشیر زوی مې بیا په نشو اخته شوی دی. یوار مو علاج وکه خو کلی ته شراغه بیرته هغه دی دی او هغه پخوانی نشی انډیوالان.
ستا خبره سمه ده، نو کډه ولې باروي؟
په کلی کې هم کوکنار او بنګ کرل کیږي او هم نشی مواد پکې خرڅیږي. له همدې امله په کلی کې نشیان ورځ په ورځ ډیریږي. ما ویل خار ته به کډه شم چې له دې بلا خلاص شو.
نو د دې کار لپاره د خپل پلار او نیکه کلی پرېږدي؟
ملک صاحب، زه هسې هم سپین ږیره یم، سبا به مړ یم او جایداد به مې زوی ته پاتې. نو چې پوډری زوی ته مې جایداد پاتې کیږي او د کورنۍ او ولس د اوږو بار وي، ښه دی چې پر ځای مې نیک او صالح زوی پاتې شي.
چې داسې ده، ښه فیصله دې کړې ده.
ما هم دغه خبره کوله، د همدې اولادونو لپاره مو پیسې ګټلې دي. که د اولادونو په روزنه او پالنه یې مو نه لګوو، نو څه ورباندې وکړو؟ له ځان سره قبر ته را سره یوسو؟ که رښتیا درته ووایم، بله چاره مې نه درلوده. زموږ په کلي کې نوره گزاره نه کېدله، که نه نو څوک به ولې د پلار او نیکه له کلي کډه باروي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو